قدر من اوریدونکو د خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت مخالفه نرگس سادات لبند خوشی شوی سرچینو ازادۍ رادیو ته ویل د ځواکمنو ښځو د غورځنګ غړی او فعال نرگس سادات چې د نجونو پر تعلیم او کار د بندیز پر ضد د اعتراضونو له کبله نیول شوی وه نن په ضمانت راخوشی شوه، خو روغتیایي حالت یې ښه نه دی. میرمن سادات دوه میاشتې په بند کې وه. ځینو رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د خوشی کېدو خبر هم ورکړی. د ښاغلي اصولي د روغتیایي وضعیت په اړه په دې وروستیو کې یو لړ اندېښنې هم څرګندې شوې وې. د طالبانو حکومت تر اوسه د دواړو کسانو د خوشی کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د مدني فعال نورایل کلیوال کورنۍ وایي چې له 1300 وروسته لا هم له هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. نورایل کلیوال په هلمند او کندهار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړی دی چې 1300 ورځې مخکې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. طالبانو تر اوسه رسمن د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له دې مخکې د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا او یو شمېر نور غیر سیاسي او ټولنیز فعالان هم نیولي او بندیان کړي دي چې د هغوی د برخلیک په اړه معلومات نشته. طالبانو یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د افغانستان استازولي د دوی حکومت ته ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خپور شو ویلي، دا څوکۍ د داسې کس په لاس کې ده چې د هیچا استازی نه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دی چې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته پر دې دنده وګمارل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر ډیره د بشري حقونو د سرغړونو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د کوټې په کندهاري بازار کې سیمه کې د پولیسو پر یو موټر په بمی برید کې څلور کسان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. سیمه ایز چارواکي وایي د پیښې ډیری قربانیان ملکیان دي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویاند بابر یوسفزای وایي په مړو کې دوه پولیس او دوه ملکی وګړي دي. د پولیسو په وینا په دې برید کې د پولیسو د تحقیقاتو د برخې د یو چارواکي موټر په نښه شوی. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په بلوچستان کې د پخوانیو دې ډول حملو پړه اکثرا بلوچ بلتون پالو منلی. او روسیا او اوکراین نن یو شمیر نور اسیران هم تبادله کړل. د راپورونو له مخې له دواړو خواوو شاوخوا 100 تنه جنگي اسیران خوشی شوي او خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې اوکراین یو 36 تنه اسیران خوشی کړي، او د اوکراین د ولسمشر سلاکار اندری یرماک وویل چې 100 تنه اسیران یې هیواد ته ستانه شوي دي. یرماک پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي چې په دې اسیرانو کې د ماریوپول، ازوفستال او ګوستمیل ښارونو مدافعان شامل دي. د رماک په وینا په اسیرانو کې ځینې سخت تپونه لري او ناروغه دي. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل راسره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په باورې چې د ښځو د حقونو فعال نرگس سادات او د پوهنتون استاد زکریا اصولي د طالبانو له بنده خوشی شوي. د یو نوي راپور له مخې په افغانستان کې د تنظیم شویو جرایمو کچه لوړه شوې ده. د طالبانو حکومت دا راپور ردوي.
دا اوس موږ په ټول هیواد کې د 10000 شاوخوا کې بندیان لرو چې نیمایي کې د جرمي اړخ ولري، نو دغه محاسبه سمه نه ده. موږ ته دقیقه نه ښکاري.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دینی مدرسو غوښتي دي چې د فراغت جالي سندونه د خلکو ته نه ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې باوري چې د بیلاروس واکمن له روسیې څخه د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې. د خبرونې په دوهمه نیمای کې په 15 دقیقې 19 پروګرام کې به د هیواد په لویدیځ کې د داعش ډلې پر ضد د وروستیو پوځي عملیاتو په اړه بحثونه واورئ.
دا خپل د داعش یو تاکتیک دی، کله چې په یو ځای کې دوی ځای په ځای شي، په هغه وخت کې غواړي چې خپل دغه ادرس افشا کړي، چې په هغه کې بیا دو طالبانو ته ډېر مرګ ژوبړه اړوي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د طالبانو د حکومت مخالف فعال نرګس سادات له بنده خوشی شوی، په عین حال کې یو شمیر رسنیو د طالبانو له زندانه د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د خوشی کېدو خبرونه هم خپره کړي دي. خو د زده کړو د فعال متی الله ویسا، خبریال مرتضی بهبودی او د نورو مدني فعالانو او خبریالانو چې اوس مهال د طالبانو په بند کې د خوشی کېدو کوم خبر نه دی خپور شوی، په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
یوی با خبره سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې د خزو د حقونو فعال نرګس سادات چې د خزو په اعتراضونو کې به هم ګډون کوو او د طالبانو لخوا نیول شوی و، د دوشنبه په ورځ په ضمانت خوشی شوی. نرګس سادات چې د افغان ځواکمنو میرمنو غورځنګړي د طالبانو لولوري د افغان جنو او میرمنو په کار او زکړو د محدودیت سخت مخالفه و، وخت په وخت به په خبرګون کې د خزو په اعتراضونو کې برخه اخیسته چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو لولوري ونیول شو. دغه سرچینې چې د امنیتي ستونزو له امله نه غوښتل نوم او غږی په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نرګس سادات په زندان کې شکنجه شوی چې له امله د هغې روغتیایي وضعیت ښه نه دی. سرچینی دغه شان ادا وکړه چې په دې وروستیو کې نرګس سادات د طالبانو لخوا د داعش د غړیتوب په تور له نیول شویو دوو میرمنو سره یو ځای په یوه خونه کې ساتل کېده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اغلې سادات د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونه توانېدو. په همدې حال کې یو شمېر رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د خوشی کېدو خبرونه هم خپاره کړي. په وروستیو کې د ښاغلي اصولي د ناسم روغتیایي وضعیت خبرونه هم خپاره شوي وو. د ښاغلي اصولي د کورنۍ له غړو سره هم په اړیکه نیولو بریالي نه شو. تېره اونۍ د افغان هنرمند موسی شاهین د کورنۍ غړو هم د هغې د روغتیایي وضعیت د خرابېدو په اړه رسنیو ته ویلي وو. د راپورونو پر بنسټ موسی شاهین چې سیمه ییز سندرغاړی دی، د ګردو ناروغي هم لري. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسؤل احمد سرمس وایي چې دوی د موسی شاهین د خوشی کېدو په هدف کمپاین پیل کړی. ښاغلي سرمس د طالبانو په زندان کې د موسی شاهین د روغتیایي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ښاغلی شاهین درې میاشتې وړاندې د طالبانو له لوري پرته له کوم جرم نیول شوی دی او تر اوسه هم په زندان کې دی. اوس وروستي خبرونه چې زه یې د هغه له کورنۍ لرم دا دي چې د ښاغلي شاهین روغتیایي وضعیت ښه نه دی او طالبان طبي مرستو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي.
خغلی سرمز طالبانو له حکومت او غوښتل چې د شاهین د زندانی کېدو په تړاو د خپل پریکړه بدله کړي. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسؤل احمد سرمز په افغانستان کې د هنرمندانو د ژوند په اړه اندېښنه هم څرګند کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د استخباراتو د ادارې ویان خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو د خغلی شاهین او نرګس سادات د روغتیایي وضعیت او دا چې دوی ولې خغلی شاهین ته روغتیایي خدمات نه برابروي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د زده کړو فعال متی الله ویسا، خبریال مرتضی بهبودی، د پوهنتون د استادانو سبحان الله سبحانی او کاظم امینی او الهه دراورزی لا هم د طالبانو په زندان کې دی او له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د نړۍ د وګړو د ارزونې ادارې په خپل نوي راپور کې افغانستان څلرم هیواد بللای چې زیات جرمونه پکې کیږي. د دې ادارې د راپور له مخې په افغانستان کې د جرایمو بیلابیلې بڼې شته او پراخې بیروزګارۍ د جرایمو له زیاتوالي سره نور مرسته هم کړې، خو د طالبانو حکومت دا راپور نه مني او وایي چې جرمونه د تیر پرتله کم شوي. په دې اړه جزئیات امید زهیرمل وړاندې کوي.
د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې اداره وایي افغانستان د جرمونو له امله د نړۍ په کچه څلورم ځای لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، انسان تښتونه او د پیسو مینځل لا هم روان دي. د افغانستان، وینزویلا، پاپا نیوګینی او سویلي افریقا مخکې دي او په دې نوملړ کې په ترتیب سره لومړی تر درېیمې درجې ځای خپل کړی. د ادارې ویلي په افغانستان کې په لویه کچه بیروزګارۍ د جرایم له زیاتوالي سره ډېره مرسته کړې ده او تر خوا یې بې وزلۍ د غلا په څیر جرمونو ته لار پرانستې. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا دا راپور نه مني او وایي په افغانستان کې جرمونه د تیر په پرتله راکم شوي دي.
دا اوس موږ په ټول هیواد کې د لس زرو په شاوخوا کې بندیان لرو، چې نیمایي حقوقي دي په دعوو او دنګلو یو بل باندې سره لري او نیمایي که د دې جرمي اړخ ولري. نو په څلور دسو ولایتو باندې نیمایي د دې 15 زره شاوخوا کېږي تقسیم کو، د د جرمونو کچه ډیره ټیټه ده. نو دغه محاسبه سمه نه ده، موږ ته دقیقه نه ښکاري.
د طالبانو د حکومت ویاند دا شمال په افغانستان کې د جرایمو د کمی خبره کوي چې د مارچ په شلمه نیټه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور رسنیو ته وویل په 1400 لومړي کال کې 14615 اتیا تنه په ټول افغانستان کې د بیلابیلو جرایمو په تور نیول شوي دي. د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې د نشه یي توکو تولید او قاچاق د جرایمو د زیاتوالي په برخه کې یو مهم فکتور بللی او زیاتوي. په 2000 کال کې افغانستان د نړۍ 85% تریاک تولیدول. د دې ادارې له قوله که څه هم طالبانو واک ته رسیدو وروسته ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو د کوکنارو کښت د افغانستان د کړکېچن اقتصاد یوه مهمه برخه ده او د طالبانو لپاره به یو مخ یې له منځه وړل ستونزمن وي. لبل غاړي بیا د طالبانو حکومت ادا کوي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنی ولیا او هر ورځ د لمنځه وړلو لپاره هڅې کوي. د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې د خپل راپور په یوې بلې برخه کې د افغانستان نفوس هم راخیستی وایي اوس مهال د افغانستان نفوس نږدې 240 میلیونه دی. په داسې حال کې چې د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په خپل کلني راپور کې د افغانستان نفوس 33 میلیونه او 600 زره ښودلی و. خو د نفوسو د کتنې بیا اداره وایي د افغانستان نفوس مخ په زیاتېدو دی او اټکل کوي که همداسې روان وي تر 2040 میلادي کال به 70 میلیونه تنو ته ورسیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. امریکایي سناتور لینسی ګراهام له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه د سپینې ماڼۍ راپور سیاسي سپیناوی بللی او ویلي دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل په امریکا کې د سپتمبر د 11مې په څیر بلې پیښې ته لاره اورولی شي. سپینې ماڼۍ څو ورځې مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بیړنیو وتلو په اړه کانګرس ته خپل راپور وړاندې کړ چې پکې د ډونالډ ټرمپ اداره د دې وتلو او له هغه د وروسته ګډوډۍ مسؤوله بلل شوې. یو شمېر افغان سیاسي او پوځي کارپوهان وایي له افغانستانه د امریکا د وتلو د څرنګوالي په اړه د امریکایي سناتورانو څرګندونې تر ډېره سیاسي او ګوندي بڼه لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا جمهوري غوښتونکي سناتور لینډسی ګراهام په امریکا کې د روسي حملو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په ایستلو سره یوې بلې د دسمبر 11مې ته تخم کرلی دی. ښاغلي ګراهام د یکشنبې په ورځ له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکا دا ډول وتل کولی شي په راتلونکي کې د نوي تروریستي ګواښونو لپاره یوه تشه رامنځته کړي.
So when the Biden administration tells you they're
کلچ د بایدن اداره تاسو ته وایي چې په افغانستان کې هیڅ طرح غرنښت دوی دروغ وایي. یو وژن کې کاکټل یعنی یو ډول خاک دی د جوړیدو په حال کې دی. د افغانستان څخه راپورته کیدونکو طرح غری دلته د امریکا سرحدونه ماتوي. کوم ژر تر ژره سیاست بدل نکړو سپتمبر یو بل یو لسمه پر لاره ده. زما په ان هغه سچ په افغانستان کې پیښ شول بایدن د سپتمبر د یو لسمی یو بل تخم وکړ.
په امریکا کې د 2001 کال د دسمبر د 11مې نیټې تروریستي بریدونه کې چې شاوخوا 3000 کسان پکې ووژل شول د القاعده شبکې په خانه مشر اسامه بن لادن مسول ګڼل کیږي چې هغه مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کاوه. لاغه وروسته امریکا او متحدینو پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې نسکور کړ. سپینې ماڼۍ څو ورځې وړاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بیړنۍ وتلو په اړه کانګرس ته خپل راپور وړاندې کړ چې پکې د ترامپ اداره په دې وتلو کې او لاغه وروسته د ګډوډۍ مسؤله بلل شوې وه. د دې راپور په لنډیز کې سپینې ماڼۍ ټینګار کړی چې د ولسمشر بایدن ادارې هر هغه څه چې کولای شوی ترسره کړل او ستونزه یې د دوحې په تړون کې یاده کړې چې خانی ولسمشر ترامپ ادارې او د طالبانو لخوا لاسلیک شوی او ویلي دي چې د کار د ولسمشر بایدن اداره له یو ناممکن وضعیت سره مخ کړه. د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو لړۍ چې د 2020 کال د اګست په 13مه نیټه بشپړه شوه د ځینو اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو لخوا سخت نیوکې سره مخ شوې. د تخلیه د عملیاتو په بهیر کې د کابل په هوایي ډګر کې د داعش ډلې په ځانمرګي برید کې 14 امریکایي پوځیان او 120 افغانان ووژل شول. خو یو شمېر افغان سیاسي او پوځي کارپوهان وایي چې له افغانستان څخه د امریکا د وتلو د څرنګوالي په اړه د امریکایي سناتورانو څرګندونې تر ډېره سیاسي او ګوندي بنا لري. د سیاسي چارو پوه خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل
اظهار لینسی ګراهام نسبت به خطر
د لینسی ګراهام دا څرګندونه چې د امریکا متحده ایالاتو ته خطر دی ډیر سیاسي اړخ لري. طالبان په افغانستان کې د دوه د حقوق له مخې واک ته رسیدلي. زه فکر نه کوم چې هغه احساس وکړي چې امریکا ته خطر متوجه دی.
د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم هم په دې باور دی چې افغانستان څخه امریکا ته کوم ګواښ نشته.
فعالیت داعش بیشتر شده برای آمدن طالبا، حضورشان قوی تر است.
افغانستان که داعش فعالیت در طالبان رو راتگو زیاد شوه، هوای حضور او شبکی پیاوری شوی در افغانستان کتول خبره که فعالیت لری. خود داعش یقینا در دا امریکا لپاره نه، بلکه در افغانستان خلکو تا گواخته او خواهی تریوه در گواندی و هیوادونو لپاره گواخوی نه امریکا تا.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي و چې دوی د دوحې د هوکړې امریکولو ته ژمن دي او په افغانستان کې د داعش ګواښ هم رد کړی او ویلي دي چې هیچا او هیڅ کومې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د مرکزي قمانداني سنتکام جنرال مایکل کوریلا تېرې اونۍ په افغانستان کې د داعش د غړو د زیاتوالي او د دې ډلې د ګواښ په اړه خبرداری ورکړی او ویې ویل احتمال شته چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې پر امریکا برید وشي.
په میدان وردګو کې د 3,00,000 ډالرو په ارزښت د یوې پروژې د رغونې چارې پیل شوې. په میدان وردګو کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دا پروژه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره په سید آباد ولسوالۍ کې عملي کوي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د دې پروژې د پیل د مراسمو لپاره نن یو لاړ مراسم هم په پام کې نیول سی و چې پکې کې د دغه ولایت د ځایي طالب مشرانو ترڅنګ د خوړو د نړیوال پروګرام مسولینو هم ګډون کړی و. د دغه ولایت د سنجیزی او زیر رئیس مولوی عبدالصمد حلیم ویل چې په یاد سیمه کې به د سیلابونو د مخنیوي په موخه د 950 متره په اوږدوالي سره استنادي دیوال ورغول سي چې ورسره به په دغه سیمه کې 1300 کسانو ته د شپږو میاشتو لپاره د کار زمینه هم برابره سي.
دا پروژه تقریبا 950 متره اوږدوالي باندې یو دیوال ده او د ذکر شوي موسیلي خوا څخه د 3,00,000 ډالرو په ارزښت باندې دلته راوړل شوې ده. 1300 کسان به انشاءالله په دې کې مستقیما برخه اخلي او له دې نه علاوه په سلهاو جره بندکه د خلکو به دې استنادي دیوال په واسطه باندې د سیلاونو او د باراني اوبو څخه محفوظه او ساتل کیږي.
په یادو مراسمو کې د یاد ولایت لپاره د طالبانو والی محمد امین عمری هم خبري وکړي او یې ویل چې په راتلونکو کې به د دغه ولایت په ډیرو هغه سیمو کې د بیا رغونې کارونه چټک سي چې په خوا د جګړو له امله د بیا رغونې څخه محروم و.
کله به انشاءالله ورځ ولسوالۍ ته توجه کیږي چې په وخت تېرو شلو کلو کې چې هغلته پکې جنګونه وو او په هغه وخت کې کارونه نه دي پکې سوي او سږ کال به خامخا انشاءالله ورځ څومره مشکلات یې ستونزې د خلکو ټولې به انشاءالله هوارېږي.
د یادې سیمې اوسیدونکو هم د دې پروژو په پلي کېدو خوشي څرګند کړه او د ورته نورو پروژو د پیلېدو غوښتنه یې هم وکړه.
ځکه د موږ خرابه شوه کې ځکه کې تللې ده زراعتي ځکه او بار موږ نه تیریږي نورو کلته ورته دغه به توجه وشي او بل دا چې دغه تخمو ته او اصلاح شوی کیمیاوي کور د ښان ته ډېر ضرورت لري.
غوښتنه له مسؤلو چارواکو څخه دغه ده چې د هغه د دغه سیل دروازه لپاره چک ډمونه جوړ کړي.
دا یادونه وارد چې لدی وړاندې هم د کرنې او خړو نړیوال پروګرام لخوا د غولایت په چاکو لسوالی کې د څه باندې 11 میلیون افغانۍ په ارزښت ورته پروژه پرانستل شوې و.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د بلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا له روسیې څخه د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې. هغه دا غوښتنه نن په پلازمینه مینسک کې د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره په لیدنه کې مطرح کړه. جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د بلاروس دولتي خبري اژانس بلټا د دغه هیواد د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا له قوله راپور ورکړی چې بلاروس داسې امنیتي ضمانتونو ته اړتیا لري چې پر دوی د برید په صورت کې به روسیا د خپلې خاورې په څیر دفاع ورنه کوي. لوکاشینکا وویل روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم د امنیتي ضمانتونو په اړه خبرې کړې دي. د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د دوشنبې په ورځ د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او د الکساندر لوکاشینکا د خبرو اصلي ټکی هم د امنیتي ضمانتونه پوځي تمرینونه او د یوې ګډې ډلې رامنځته کولو. لوکاشینکا شویګو ته ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څو وخت مخکې له ده سره په خبره کې ژمنه سپارلې چې د بلاروس په وړاندې د تیری په صورت کې به روسیا د خپلې خاورې په توګه ترې دفاع کوي. لوکاشینکا زیاته کړه دا هغه امنیتي ضمانتونه دي چې موږ ورته اړتیا لرو. لوکاشینکا او شویګو د پوځي روزنو او د روسي ځواکونو په شمول د یوې تش په نامه ګډې ډلې د تنظیم په اړه خبرې کړې دي. د بلاروس واکمن ویلي دا همګړی زرګونه روسي ځواکونه په بلاروس کې میش دی او دوی به هم تر کومه چې اړتیاوی د دغه پوځیانو پروزنه کې مرسته وکړي. د بلاروس مستبد واکمن او حکومت پر اوکراین د روسیې له یرغل هر اړخیز ملاتړ کړی دی. دوی د روسیې پوځیانو ته خپله خاوره او پوځي اډې په واک کې ورکړي چې د اوکراین پر ښارونو د برید لپاره ترې ګټه پورته کړي. روسیې د 2022 کال د فبروري له 24 پر اوکراین یرغل وروړی چې تر دې دمه یې زرګونه اوکراینیان وژلي دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي بلاروس روسي پوځیانو ته 15 مجهزې پوځي اډې په واک کې ورکړي او سربیره پر دې خپل پوځي روزون کې هم د روسي عسکرو روزنې لپاره موظف کړي. شویګو د دغه همکاریو په لا پراختیا او غښتل کولو ټینګار وکړ. د روسیې دفاع وزیر داسې وخت خپل گاوند او متحد بلاروس سره د پوځي همکاریو په لا پیاوړي کولو ټینګار کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو بریدونه زور اخیسته. اوکراینی چارواکو ویلي په تیر یوه شپه ورځ کې د روسیې پوځیانو لګ تر لګه 50 بریدونه شنډ کړي. روسیه د اوکراین په ختیځ کې د باخموت، لیمان، اویدیوکا او دونیتسک او زی پمارینکا بریدونه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی یک شنبه ناوخت په یو ویډیو پیغام کې د روسي ځواکونو په برید سره د یوې اوکراینی یولس کلنې نجلۍ او دغه د پلار د وژل کېدو پیښه وغندله او ویل چې روسیا په دا ډول بریدونه سره ښیي چې څنګه له نړۍ او انسانیت ځان منځوي کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه عقاب پیکر کوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندم محمد ندیم د دینی مدرسو له مسؤلانو غوښتي دي چې خلکو ته جالي سندونه جوړ نه کړي. د پوهنتونونو ځینې استادان بیا وایي له دندو د مسلکي کسانو لرې کول او پر ځای د مدرسو د فارغانو ګمارل د دې باعث شوي چې د مدرسو د جالي سندونو جوړولو بازار ګرم شي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر پرون له دینی عالمانو سره په ناسته کې د دینی مدرسو له مسؤلانو غوښتي هغه کسان چې وړتیا نه لري جالي اسناد دینه ورکوي. نوموړي همدا شان ویلي له هغو کسانو سره به قانوني چلند وکړي چې جالي اسناد جوړوي. په تیر جمهوري حکومت کې د لوړو زده کړو وزارت ویان او د پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي پخوا هم په پاکستان کې د پوهنتونونو جالي اسناد جوړېدل، خو دا چې اوس طالبانو حکومت د مدرسو فارغانو ته ډېر اهمیت ورکوي له همدې امله د مدرسو د جالي اسنادونو بازار ګرم شوی.
پاکستان کې په سلګونه غیر رسمي مدرسې دي او دوی دغه ډیپلومونه خرڅوي. افغانستان کې د طالبانو اداره هغه کسانو ته چې مدرسو کې درس لوستلی ډېر ارزښت ورکوي، نو ځکه د مدرسو د اسنادو بازار ګرم شوی دی.
د پکتیا پوهنتون مخکینی استاد جانداد جهانی په افغانستان کې د مدرسو د جالي سندونو د ډیروالي لامل د طالبانو حکومت لخوا د اسنادو د تبادلې هغه وضع شوی قانون بولي چې د مدرسو اسناد د لیسانس معادل کوي. ښاغلی جهانی وایي له همدې امله ډېر کسان اوس هڅه کوي چې د مدرسو جالي اسناد جوړ تایید او د موقف څښتنان شي، خو د نوموړي په وینا دا کړنه هم په نړیواله سطح د افغانستان تحصیلي بنسټونه بې باوره کوي او هم په زده کړو د ځوانانو باور کموي.
یو خپلوي لاس باندې د موږ او تاسې د تحصیلات او د پوهنتونونو سندونه او د هغو هغه علمي اعتبار تر پوښتنې لاندې راځي، او له بلې خوا خپل زده کوونکي استادان او ټول هغه خلک چې په علمي برخه کې فعالیت او هڅه کوي هغه به انګیزه کیږي، ځکه هغه به دې باندې پیږي ځکه هر څومره مهارتونه زده کړم ځکه هر څومره په خپل مسلک کې ځان ورسوم سبا ورځ د ماوجه باندې کېدلی چې له اګوړې یا له کوچلاغ نه یو څوک د یو جالي مدرسې سند راوړي او هغه په لیسانس یا ماسټري باندې به تعویض شي او بالاخره به همغه امتیازات لري کوم چې ما باید لرلی خو در حال کې نه لرم.
ښاغلی جهانی وایي د مدرسو د جالي اسنادو د مخنیوي لپاره باید د تحصیلي اسنادو د تبادلې په قانون بیا کتنه وشي او د سندونو په ارزونه کې د مصلحت څخه کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر داسې مهال مدرسو ته د جالي سندونو د نه جوړولو سپارښتنه کوي چې نوموړي خپله څه موده مخکې په هرات پوهنتون کې یوې ناستې ته وویل له هغو کسانو سره دې د تحصیلي سندونو د ارزونې په وخت کې سختي نه کیږي چې په شل کلنه جګړه کې برخه اخیستې، او د نوموړي په وینا څومره چې یو طالب ډېر ماینونه چودلی وي په امتحان کې دې په هماغه اندازه امتیاز ورکړل شي. که څه هم هماغه مهال د نوموړي په دې خبرو ډېر غبرګونونه وښودل شول، خو له دې سره هم د طالبانو حکومت د مدرسو د فارغانو د سوي د تثبیت ازموینې واخیستلې چې له بریالي کېدو وروسته د 12 ټولګي د فارغ او لیسانس معادل سندونه ورکړل شول.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو له هغه مخکې په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي سکال د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې د ګډون کوونکو شمیر 80% کم شوی. د دې ټولنې وایاند نن ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو کلونو کې به په پلازمینه کې د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینو کې 15,000 کسانو برخه اخیسته، خو سږ کال دا شمیر 20,000 کسانو ته راټیټ شوی دی.
مصطفی تیر کال د پلازمینې کابل لوی ښوونځي له 12 ټولګي فارغ شو. وایي د اقتصادي ستونزو او د افغانستان د ښې راتلونکي د هیلې د نه درلودلو له امله یې ونه غوښتل د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي.
سر کلمې وختل چې خصوصي پوهنتون ازموینه ورکړم توان مې نه درلودې. پلار مې هم غریب کار ده، زه هم بیکار یم، له همدې امله د خصوصي پوهنتونونو ازموینه ور نه کړم، و اگر ازموینه هم وکړم زما هم آینده معلوم نه ده.
دا وایي پلار یې د ورځې مزدوري کوي او غواړي چې دا هم پوهنتون ته د تګ پر ځای کار وکړي تر څو د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل شي. په همدې حال کې د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤلین هم تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د محصلینو د جذب په شمیر کې کموالی راغلی او د نارینه زده کوونکو شمیر کمرنګه شوی. په ننګرهار کې د روښان خصوصي پوهنتون رئیس فاتح ګل شینواري ازادي راډیو ته وویل
جذب د هلکانو هم کم شوی دی. عمده دلیل د هلکانو د کمرنګ کېدو اقتصادي وجه ده.
نوموړی وایي دوی نږدې 200 نجونې محصلینې درلودلی چې اوس مهال د طالبانو لورې په زده کړو بندیز لګېدلی. په ورته وخت کې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي سږ کال د کانکور په ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې 80% کې کمښت راغلی. د دې ټولنې ویاند کریم ناصری ازادي راډیو ته وویل
هر کال وزارت په کابل کې 15,000 تنه ماشینونو به سبتنام په خوی دورونو چې سږ کال متاسفانه ځان ته ورونو 2,000 تنو سبتنام کړی دی او کانکور ازموینه کې ګډون کړی. دا تعداد بېخي راکمېږي، معنا دا چې د تحصیل پر وړاندې انګېزه کمه شوې ده.
ښاغلي ناصری وویل چې په تېرو کلونو کې د کابل د خصوصي پوهنتونونو د کانکور پازموینه کې تر 15,000 محصولینو ګډون کاوه، خو سکل دا شمیر 2,000 کسانو ته راټیټ شوی. یادونه ده چې د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د نجونو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه، سکل په کانکور ازموینه کې د دوی د ګډون مخه هم ونیوله. که څوم د طالبانو د حکومت د دغه پریکړې او پر خوځو د نورو محدودیتونو په وړاندې پراخه کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راوپارېدل، خو تر دې دمه طالبانو په خپله پریکړه کې بدلون نه دی راوستی.
تاسو لا پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ له کلاګي سیمې څخه ستاسو سره په تماس کیم. وروره د کلاګي د خلکو غټ مشکل د صحت په برخه کې دی. متاسفانه دلته زموږ په سیمه کې کوم کلینیک هم نشته او هغه ګرځند روغتیایي ټیمونه هم زموږ سیمې ته ناراضي. یوازې په هغه سیمو کې خدمات وړاندې کوي چې هغه شهرونو او بازارونو ته ډیر نږدې. نو زما غوښتنه دغه ده چې دغه ګرځند روغتیایي ټیمونه زموږ سیمې ته هم پاملرنه وکړي، زموږ سیمې ته راشي او زموږ د خلکو هغه صحي مشکلات حل کړي.
زه د هلمند له نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو نه میسج پورېږدم، ځکه چې زموږ بازارو کې د خوراکي توکي او غیر خوراکي توکو نرخونه بېخي لوړ شوي دي. د عمارت د مسؤلینو زما هیله ده چې نور نرخونه کنټرول کړي. وسلام.
شیخ زاهد هم د هلمند څخه یو ځل بیا د نور افغانانو په څیر او د نړیوالو په څیر پر محترمو طالبانو باندې پر لوړپورو چارواکو باندې دا غږ کوو چې محترمینو نور د افغانانو تعلیم مه محدودوي. نوی کال شروع شوی دی، څو ورځې دا د تیرې شوي دي. موږ د خبرو ته انتظار یو چې نوی فرمان باندې صادر شي چې ښوونځي پوهنتونونه ایله سوله. نو د پوهنتونو ایله کول او داسې د ښوونځیو ایله کول دا د ټولو افغانانو او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده. تعلیم د هر انسان کمال دی چې خپل حقوق او د بل حقوق د خپل معاشره او د بل سره معاشره دا پښکې زده کیږي او یو تعلیم کمال دی. که نارینه او ښځینه دا یې جوړه دواړه تعلیم ولري دا به بیا نیکمرغه ژوند ولري. د نړۍ بعضې مغرضې د عیسای ډلې دا هم د بې تعلیمه خلکو څخه خپل په ګټه زیاته استفاده کولی شي. الله تبارک او د الله رسول په تعلیم باندې ټینګار کړی دی. نبی کریم علیه السلام وایي چې تاسو خپل د اولادو ترمنځ توپیر مه کوئ، دواړه روزونه کوئ او په دواړو تعلیم کوئ.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24.